وخته پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي. زه خو حیرانه په دې ما که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هره ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوه شي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه یې شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه. آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې هم د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیته خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې هم چې د یونما حیات وازې په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ما ته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو د ستړې اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یمه چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه اغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
په اول ورځ کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا دغه نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغله موږ پرې نه خو د امتحان صحنه کې ټول ته ویل چې تاسو کورونه تلاش، یعنی موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځ یا درې ورځ یا یو هفته یو میاشت بعد موږ بیرته راځو خپل پوهنتون ته، بیرته به خپل امتحان نه ورکوو. خدا باندې خدا د پوهنتون باندې دو یو میاشتو ځانی دو میاشت درې میاشت خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بیرته اینده پوهنتون خلاص شي. هغې ورځ کې زموږ ډېر یعنی ډېر موږ بد احساس فکر کول، دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زموږ پاتې نورو ورونو ته، یعنی دې ځکه زموږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل هلکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې درس وایي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنی دوی نه شي کولی لاړ شي درس. زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي، کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس ویلی درس ته بسله. اوس هغوی وایي چې موږ د دې یعنې ښه خبر په تم چې موږ هغې ورځ کې موږ پوهنتون خلاص شو، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلې سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه د نجونو مخه ونیول سي. دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ونیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنې د دغه لامل څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقف ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی دی. زموږ ښځې سره کم دي، زموږ ښځې همیشه تحصیل کړي، زموږ ښځې همیشه کار کړی، زموږ ښځه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړی او ترلاسه کړی. نو زموږ دین او زموږ کلتور باندې چې دا د تړاو ورکوي، نو که دا زموږ دین پورې تړاو لري، آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه د دې خزیا یا تحصیل نه کوي، غوی کار نه کوي. زموږ همسایه هیوادونه هم خزلري غوی کار کوي، غوی درس وی تعلیم کوي، اما متاسفانه هماغه هیوادونه چې خزی په دغه مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هماغه وادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او دا غوي دین یو نه دی؟ آیا غوي مسلمانان نه دي؟ نو کله چې غوي مسلمانان دي، دا غوي خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زموږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاس نه نه کوي دوی؟ اول دوی دغه د خزو د مسائل او د خزو د حقونو په برخه کې د زمون د خزو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکوي. زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وي. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د خزو چې خزه مکتبونه یا دنجونو مکتبونه نوي او یا خزه او یا هم خزه په افغانستان کې د کار اجازه و نه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره وه او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیفی کی او غواړي چې افغانان اصلا ضعیفی کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه خدای نوی پلان چې د افغانو خزو پر وړاندې د عملی کړی. نو په دغه خاطر د خبرې کې تر څو موږ ضعیف شو او اونه شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو، او زموږ اولاد او یا زموږ جنې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي، دوی نه غواړي چې دغه وي. د دې په خاطر کې د افغان ښځې تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي، نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري. او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو، نو پیشرفته شو، نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي، نو هغه خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغه د دې لپاره چې زموږ حقونه موږ تر نه کړی، د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو او یا هم افغانستان جوړ شي او یا افغانستان کې جنگ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغه غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرام او آباد هیواد ونوسی ترسو آغوی اغا خپل مطالب او اغا خپل فائده ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه آغلی سادات. قدسی جان استاس څخه به پوښتنه وکم، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو دغه پریکړې چې د ښځو پر وړاندې یې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلي دي چې دوی به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو تر څنګ درېدل په څه معنا ده، او تاسو څه هیله لرئ له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدا خر ټول سیاست خبره ده. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګوري ټول نه زیات د فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته داغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګوري یوازینی څوک چې نشي مکتب ته تللی، پوهنتون ته نشي تللی، مدرسه یا کورس ته نشي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونه شي. دوی باید خپلو منځونو کې کینی مذاکرات دوشي دی خپل منځونو کې خبري وکي، او د جامع جهاني زمونږ هم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي، او بېرته د انجونو خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي، او خپل بېرته یعنی درسونه بېرته شروع شي. ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې هماغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته. مخکې هم په هماغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په هماغه نصاب درس وایي، هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هېواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهیږم چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دي، په دې مونږ اصلا نه پوهیږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو نجلۍ هر ورځ به خپل درس پانتون ته لاړ شي، او یو ځلې ټول ورځ کور کې پاتې شي. نو هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ورباندې واردېږي، سټرس لري ډېر، یعنی به ورته سخت وي، روحي او مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی سادات. له آغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکېدلې ده، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم، دلته زموږ ځینو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړ سي، خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکل دي، اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول، لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي، هر څه به شسی، خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم. یو بل اوریدونکو اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي، ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاسو نظر په دې مورید کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟
تاسو فانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه یې غوي باندې بندې شوې دي، یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغوی ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونو ته ګورو، راست آمد شته دی که طالبانو باندې ویزه بندې هم شي، نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي، او د دوی په نمایندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یو خبره دی. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته دوی تګ راتګ لري، نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې بندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه بندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه بندې کړي، نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي، او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یوه لار ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي، او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی تر څنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزې بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، د هغوی نمایندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمایندگی کوي او د هغوی طرفداری کوي ترڅو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه قدسیه جان، استاس څخه په دې مورید کې پښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایه په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې انجونی یعنی حجاب سم نه و، یا ځکه چې ډېری مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې په الکار پنځې به فرق کړل، خو زما خپل پنځې کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کېږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراتوي، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراتوي همدې حکومت کې مهارت کې، هغې وخت کې هم خپل حجاب مراتوي. هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراتولو کې نه وه. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتون یا مکاتب بند کړي، د دوی یو ځای خبره هم دا ده چې دوی حجاب نه مراتوي. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو معصوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم د سیده سیده کالي باید تاسو واغوندي. مونږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې زمونږ هماغه حجاب و، اوس هم زمونږ هغه هماغه حجاب و. موږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په څیر یعنی زمونږ یونیفارم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده. او ست شریعت وایي په دې خو مونږ ټول په یوه سره رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. نو د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغې وخت کې هم مخکینی نظام کې ټول یعنی حجاب مراتول، او اوس هم یعنی هېڅ فرق پکې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر شوزو لګول سوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونې سمې نه دي، او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل ایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشت دي، ځکه چې د په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړی دي. د همدارز لیکل دي چې د نجون لپاره لومړی شونځي غازی امان الله خان پرانستی وو، او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونی شونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې یو څه وایست چې څنګه کېدای شي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي، پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګری ملتونه چې سوال یا نور نړیوال کانفرنسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونی کیږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای شي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې شونځي ته ولاړ شي، ښځې د هر کار حق ولري، او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته شونځي پرانیزي. بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې شونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل خبرګون خودلې، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېرې هلکان او ډېر
نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل خپل پانتونونه خوشی کړل یعنی هغه د خزو په حمایت دا کار وکړ البته د دین موږ پویږو چې دا زمون کلچر نه دی او په دې ټول دنیا پویږي په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پویږي چې دا زمون کلچر نه دی او دا چې پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغان ښځو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی دا د طالبانو کلتور دی او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی او هیڅ کله دا کلتور نه قبلوي دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی نو هیڅکله دا به نه منو او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو د البته دننه هم زموږ خزه او نارینه د خبرینه هیڅکله حمایت نه کوي او هیڅکله نه مني او نه په بهر کې څوک یې مني په بهر کې هم مشت افغانان چې دي نو هغه هیڅکله دا خبره نه مني او هیڅکله دا خپل کلتور کې نه شامل وي نه زموږ کلتور کې شامل ون او نه به شامل دي
مننه نو هم لمر سره اغلی وردک پرته وصل سوی ده اغلی وردک لکه تاسو چې ووردل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر شوز باندې لګوسی محدودیتونه په افغانستان کې د نن عدالت دین سره تړاو نه لري او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی خو په دغه خبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې د سم نوې ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لمړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست او په دا ټوله سیمه کې دغه بي ساري اقدام وو نور هیوادونه د دغه سي اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانانو خپل انجونی شونځي ته لیږلي او د کار زمينه ورته برابروله تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریځ رامست کی چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول سرګندونی کوي افغانان څنګه د خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي
مننه اغلی بشیر صاحب نو بخښه نو چې لکستم تم مختارغله نو پاکستان د اول خپل سر په غریبان کې پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي پاکستان ته چا د اجازه ورکړې ده هڅه ټول د خپل سر دی دا خبرې کوي دا زموږ کلچر نه دی زمو کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی د افغانستان افغاني کلتور دی دوی څنګه څنګه نه خبره بولی هسه د خپل سره خبرې دي چې کوي د افغانستان کلتور د خسواد د خز دکړې کلتور دی دا نړۍ ته معلوم دی پاکستان څه کار چې داسې بیان یې ورکوي خیر د ستونزې به وي دا ستونزې به حل شي موږ بلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي که هر چېرته وي انشاء الله چې دا ستونزې به حل کېږي دا به تر ډېره داسې دوام ونه کړي خو دوی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي لږ د متوجه وي چې څه وایي اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و جمهوریت نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و په دې ټوله نړۍ خبره ده نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا وکړ دلته اوس هم څنګه دا سوایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړل نه وي او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري آیا دا نه ویني څنګه دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلی دي دلته څه خبره ده ولې د دوی جواب نه ورکوي ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی دا څنګه ورته نه وایي او دا لوبه چا شروع کړی دا به څنګه ختمیږي او نه پوهیږم ته ټول نړۍ دې حیران کړی دا نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولې دي او دا خبرې ټولې خاص خبرې دي ولې په هفته کې دوی ته یو کڅوړه راځي دوی ته پیسې ورکوي دوی ملاتړ کوي یوازې یعنی د دې ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ په رسمیت نه پیژنو نو ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري په کوم اساس دوی ته دا کڅوړه را لیږي په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني کڅوړه به درته لیږم هغه صحیح ده حیات به درته لیږم هغه سیاسي اړیکې به وي در سره خو د پردې تر شا خو دا د پردې مخې ته راولی چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده د خو ټولو ته معلومیږي یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی د نجونو مکتب یې تړلی د ښځو نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي آیا دا د دوی کامیابي ده دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته دا زموږ امیر څوک دی دا زموږ پادشاه څوک دی دا د کوم ځای نه خبرې کوي زه خو یې نه پېژنم تر اوسه زه همدلته یم شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې زموږ پادشاه څوک دی آیا موږ پادشاه هم لرو که نه دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي دوی په کوم جرات خبرې کوي د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي دوی شرم نه کوي احساس د شرم او حیا نه لري
مننه آغلی خورم زبیرت تاسو ترازم آغلی ساده تستاس څخه با پدی برخه که پشتنه وکم چې تاسو واردل چې د پاکستان استازی پا ملګرو ملتونو که ویلی چې افغانان دا د افغانان کلتور دی چې خپل نجونی شونځي ته نه لیږي خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د شونځي د پاره وسول د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راو تل او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرېستوي چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یوه زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه خو دا خبره د ده له خولې سوې ده او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه د طالبانو حکومت ندی ویلی چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغو څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي که اوس کړې وي ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي
زما په نظر طالبان اصلا د افغانان د کلتور نه خبر نه دی هغوی نه پوهیږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوئ یوازې په دې باندې فکر وکړئ چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوئ آیا تاسو نه پوهیږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی یا شپاړس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې مګر دوی د هیواد د اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ د اولې ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړی او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي
کدا بد کلتورونه کلتور دی او کیا بد نمونه دی نو دوی په دې په افغانانو باندې دی تپی. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅ کله هم نه و. زمونږ افغان خزه او نجونه مخکې د دینه هم اته سلويخت کاله او 50 کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده. هغوی مکتبونه ته تلل، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول، نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې مونږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامي ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅ کله به دا کلتور نه مني، او څرنګه چې مونږ خپل الحمدلله مسلمانان استو همدغه سه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خزو انجونو ته د تعلیم حق ورکړی او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو. او هیڅ کله د دوی د خبرې چې د زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی، او هغه کسان چې مخکې هم خپل جونې مکتبونه ته نه پریښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و، تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زمونږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل، یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي، تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې حتی هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به یې فیصله کولې. او همدغسې که زموږ ښځې وزیرانې وې، وکیلانې وې، نو دا هیڅ کله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردک. تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله افغانستان ته په دې ورستوي کې تللی و. اغلی امینه محمد له سی ان ان سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژنې دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلې امینه محمد مسلمانه ده، دی دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دې بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده، ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو کې دا خبره نشته چې
نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه وو، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه هم نه وزده، موږ روژه نه نیوله. آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو. دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړې نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي؟ موږ ښه ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینې دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوزه کړې وې، دا ظلم او ستم به یې خپل لیدلی وای، او دا به یې لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه پکار دي، څه کول پکار دي. آیا د دې هیواد یوازینۍ د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکمداري ورباندې وکړي؟
مننه، مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپل درو سرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
azadiradio.com vaura la la arna زپر تقدیر زرار وانا سلی کماؤ
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Oh,